ساعت لس بجه شوه درنو آوریدون که سلام علیکم پا دیخ پروانه که چیزه اسمت چاروانی ورندی که همه پا راپورونو سر بیره دوی اونیسی لڑی لرو مخکش شزی او جوان پشی بو که تر هر چه ورندی سید کمال شعارف در افغانستان و نره خبرون ورندی که وی
په سر کې د خبرونو سرچکې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولویده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې باندې خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل: د فاریاب غورماچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولویده. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ تېره شپه سقوط کړی او د ولسوالۍ ټولې ودانۍ د وسلوال طالبانو لخوا نیول سوي دي. دی وایي د تېرو دوو ورځو راپه دې خوا د غورماچ پر ولسوالۍ د طالبانو حملو جریان درلود. تېره شپه ناوخته طالبانو د ولسوالۍ ټولې ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې او پولیس غرونو او نورو سیمو ته خپاره سوي دي. ښاغلی فایق همدارنګه زیاته کړه چې د یادې ولسوالۍ پولیس او نور سرتیري دا مهال د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای سوي دي. پر همدې مهال د فاریاب یوې امنیتي سرچینې هم د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون یې خپل کار پیل کړی او له مهلوی سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د دې کمیسیون غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړۍ ورځ یې د ملي اردو مورچلونه د امنی قمدانۍ پوستې او د کندوز ښار لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق یې موندلې دي. د ده په خبره اوس مهال نسي کولای د دغو معلوماتو په اړه په څرګنده خبرې وکړي ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي موږ غواړو هغه خبره چې کوو وروستۍ نه بدلیدونکی تصویر او وروستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ سوي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو دغه راز بېلابېلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امرالله صالح وویل دوی له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشتې پر 8مې خپروي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی اتونو پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل په داسې حال کې بهرني پوځیان له افغانستان زوځي چې دا ژډله به د مرکزي آسیا خواته نوره هم مخه کړي. ښاغلی انتونوب چې پرون د چین په پلازمینې پیکینګ کې یوه دفاعي کنفرانس ته خبرې کولې وویل لا هم څرګنده نه ده چې افغان دولت به په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولی سي که نه. دی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید افغانستان له خاورې د مرکزي آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شي جن سیمې خوا ته چې د اویغور یاغان مخود مختاره سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار واخلي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لا هم دا پوښتنه بې ځوابه پاتې ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې پر 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپله تېر مسابقه کې سوي تېروتنې وڅېړلې.
افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره تیار ده. پرون د انزو ابل حق سره یو ځای نوموړې لوبډلې په تېره لوبه کې چې کومه تېروتنې د ځینو لوبغاړو نه شوې وې په هغه باندې ټول کار کوه. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زیمبابوې پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېره ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونسوای کړو چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې خپل لومړۍ مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوې درې نورې 50 اواره 2 شل اواره مسابقې کوي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دیه ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 1413 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورسپانې بندي خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف ورون وویل چې دی هڅه کوي د بشرپالنې له مخې دا قضیه حل کړي. په تهران کې یوه امنیتي کانفرانس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کس مسله قضایي پروسه ده، خو موږ هڅه کوو چې حل یې کړو. رضایان څه باندې یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د په ورستوي کې د تهران د یو محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د دې حکم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نه دې شکلان جیسن رضایان چې ایرانی ول اصل امریکایي دی وایي لسره هم د دې حکم جزئیات نه دي شریک سوي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوری کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیس لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچني پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 په سوری کې د هغو جنګیالیو پر خلاف یې پیل کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفین دي. مسکو ادعا کوي چې په دغه حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزي وسلوال په نشه کېږي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن رد کړې. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکارۍ یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریه مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوی چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی له روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفین دي. لویدیځ د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ټلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. او د اوکرين چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مرسول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري شهر او د سات نږدې یو مسافر وړونکو کښتۍ انسکورسوه. د اوکرين چارواکي وایي پیښه د اوډیسا د جنوب لویدیځ په 40 کیلومتري کې سوې ده. د اوډیسا مرسال والی وویل د کښتۍ د توفاني هوا له کبله انسکورسوې ده. د ول په کښتۍ کې شپږ دیش کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژغورونکي واسکټونه پکښې نه وو. د ول چې د کښتۍ دورش مسافر ژغورل سوي او د دوه څو نور مړي له اوبو استل سوي دي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز شهر د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهانده دي.
مرچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو دی. د یخوان ولي د یخوان ولي په میان کې ملکي کسان مري.
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد د وتلي فزیک پو ډاکټر تنها بریالي توبونه وستایل.
زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه ولي.
د غربي نورستان او لغمان ترمنځ د لارې د بندیدو له امله خلک شکایت لري.
د غربي نورستان لارې چې د الینګار په ساحه کې ډېره بدم نه ده، دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی اونیزي لړۍ مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خبرو. ما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکي تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهو مادو کې یوه سپارښتنه سپارلې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سوي چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوالو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نهه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب سي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شاید له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانسته وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوو اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او لاس په جو دولس دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده. د خبرونه په دوام کې د کابل کندهار د لوی لارې د مسافرو د شکایت په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل موضوع. جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واورئ.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به مسیح چلا چا سر د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو دیرلسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نا اعلان سوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
لبل خو په بهرنۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله یو مهم موضوع بولی او وایي چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه مسأله تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي او له اوباما سره د افغانستان د مسلې په شمول په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په د روانې میاشت په شلمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنې واشنګټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز یاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنګټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خو ده چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت لس بجه و نونس دقیقی دی دازاری رادیو خبرونی ده ماشام تر او بجه پا منزنی چپا دولس شپش نیم یوری دیشه پا هم دخل چپا ده ماشام لو بجه و روست ده امریکا جخ آشنا رادیو خبرونی مهیروی اوز پا اسدالله لودین در تو وی چه ده کابل ننانه یو رسپانو چلی کلی
ده کابل چاپ ننانه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په افغانستان کې د جګړې دوام او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې جګړه ولې دوام کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو که څه هم افغان چارواکي خوشاله کړي، خو د لیکوال په خبره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام خبر دی. د سرمقالې لیکوال ویلي، په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري د پردیو په نیابت جګړه مخ ته وړي او د جګړې پای ته رسول هم د دوی له واسې پورته خبره ده. د ورځپاڼې په باور د جګړې ښکېلې ډلې باید پوه شي چې د بل چا لپاره جنګیږي او خپله جګړه پای ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي د اوباما څرګندونې په دې معنا وې چې افغانان باید د جګړې راتلونکو فصلونو ته هم منتظر شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پلمه د نورو هیوادونو جګړې مخته بیایي. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، افغانستان به هیڅکله هم بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي. په مطلب کې راغلي چې داعش او طالبان هڅه کوي چې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره ځان ته سیمه خوندي کړي، خو لیکوال ویلي افغان ځواکونه به مخالفینو ته دا اجازه ورنه کړي. د مطلب لیکوال ویلي، که پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي نو زیان دوی ته هم رسیږي، او هغه دا ده چې پاکستانی طالبانو ته د پاکستان د حکومت په وړاندې د فعالیتونو زمینه برابرېږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه لیکلي چې طالبان غواړي د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د کندوز له سقوط وروسته ویلي یوې بامفهومه سولې ته چمتو دي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو ورته ډیر کړاوونه پیدا کړي دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو زیاتوي له څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. یوسف خان زادران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نامنه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دي او تاګي قانوني دی، خو له لیدو سره یې داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږو ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړي دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څېړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تېرو درې یا څلورو ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي په لویه لاره کې.
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خیرت، هغه چې موږ په لوست هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 15 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي خیرت اطمینان دی. لارې لادر
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته یې صدمه رسولې.
لبل خود د لویدیز نورستان اوسیدون که وای دوی میاشت کیچی چه د لغمان ولایت پلینگار ولسوالی که سیمیت اتلالی لار که وستوال و مخالفان و امنیتی ستونزی پیدا کردی پا دیاره د لسیمیت خدازاری راژیو د خبریال روح الله انوری را پور واره
د نورستان د دوه بولسوالی وسیدون کی قاری نعمت الله ازادی راډی او تویل دوه میشت کیږي چې د لغمان په ولایت کې غربي نورستان ته تلل لار کې امنیتی ستونزې پیدا شوي چې لامل خلک او په ځانګړي ډول دولتي مامورین او سرتیری نشي کولای چې په یاد لار تګ راته وکړي
د غربي نورستان لار چې د الینګار په ساحه کې ډېر بدام نه ده دولتي او مامورین تګ راتګ نشي کولای اکثر ساحو کې کټه کیږي دور دې درې ورځې له ځانه سره ساتي او ډېر هم ووژلې شول دا ورځې تر اوسه پورې دا حل شوی نه دی پولیسونه ډېر زیات په تشویش کې دي د دوو میاشتو په دې خوا نو بیخي جدي نیول شوی دی دغه لاره تګ راتګ ډېر مشکل دی مخکې ورځو کې د امنیتي ملي کوم افسر وو هغه صرف د موټر نه کده کړی دی نور دومره پوښتنه ورنه نه دی شوی
هغه وای په دو میشتو کې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د الینګار ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د دوی له لارې وسلوال پورته کړي او د نورستانیانو پر مخ سړک پرانیزي
مشکلات خو د طالبانو لخوا او د بدامنۍ لخوا مشکلات خو شته دی دا خو لا حل نه دی
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم دغه ستونزه تاییدوي له مرکزي حکومت او د لغمان له چارواکو غواړي چې یاد لاره کې پرتې ستونزې له منځه یوسي او که چیرته له سړک څخه وسلوال مخالفین پورته نه کړی شي نو کېدای شي چې په نورګرام دواب او منډول کې پراته افغان سرتیری هم له نورو ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي د لغمان نوی امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هم د نورستان د لارې د پرانستل دپاره په الینګار کې پوځي عملیات ترسره شوي وو او بیا هم پلان لري چې په یاده سیمه کې عملیات وکړي
انشاءالله دو دې ورځو کې پلان دی چې عملیات وکړو لاره خلاصې کوشش کوم چې دا مشکلات ختم کړو
د نورستان نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک پروت دی چې هغه عسکر او په درې واړو ولسوالیو کې میشت پولیس په لاره کې د موجوده ستونزو په وجه د لغمان له لارې نورو ځایونو ته نشي تللی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې کړې دي او ځینې پوستې نیولې هم دي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی دایی صاحب په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني
تاسو اوریدونکي څه دمه څه دغه بریدونه البته تېره شپه د درې بجو وروسته د نادالی ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د پراخې دښتې سره د بغرا د پر غاړه مرې پیل شوي دي د نادالی اوسیدونکي وایي چې جګړه ډېره سخته ده او تر دې دمه دوی وایي چې د ملي اردو او پولیسو ګډې دوې پوستې سکوت شوي دي او د دغه سیمې د پوستو د سکوت نه وسلوال پلانېدلي دي چې د لوی مانده او لچک سیمو ته داخل شي چې دا د ګریشک ولسوالۍ او لښکرګاه ترمنځ ډېرې مهمې او ستراتیژیک سیمې دي او د پولیسو ځینې سرچینې که څومره حکومتي چارواکي دغه بریدونه په دومره پراخه کچه لکه خلک چې تعبیروي نه تعبیروي منتها د پولیسو یوه سرچینې چې نوم نه شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د نادالی ولسوالۍ د چانګیر د ماموریت د مامور سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي دي او تقریبا څلور پوستې هم چې پکې دي البته تقریباً د والي وایم د مرځواک کړی چې د دغو بریدونو په اړه د اطلاع د ترلاسه کولو وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او روان جنګ د دوی د عملیاتو له امله دی او هغه سیمې چې ویل کېږي طالبان نیولي دي دا خبره هم رد کړه او د ځینو پوستو د سکوت خبره هم عمر ځواک رد کړه. وویل چې په سیمه کې دواړو غاړو تلفات شته خو د تی سرکان ور نه کړل چې په دې اړه به وروسته درسنې سره خبرې وکړي.
بله، که دې نادلی د ولسوالۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ولسوالۍ له مرکز څومره لرې ده، او آیا په دې ولسوالۍ کې مخکې هم د دولت وسوال مخالفان موجود ول او کنه دوی له نورو شمالي ولسوالیو څخه چې د طالبانو په لاس کې دي له هغو دې سیمې ته راغلي؟
دقیقاً سروان صاحب، نادلی ولسوالۍ یوه مرکزی ولسوالۍ سره د تخلچین د لشکرګاه ښار سره ګډه پوله لري، یو با امنه زراعتي ولسوالۍ ده. مګر دغه کمربند چې موږ یادونه وکړل دا د شمالي ولسوالیو را وروسته د یوې پراخې دښتې په څنګ کې د نادلی ولسوالۍ د زراعتي سیمو څخه دښت بیلوي، او هغه پراخه دښته اکثره وخت د ولسوالو په ولکه کې وي، ولسوال پکې تګ راتګ کوي. نو همدا د شمالي ولسوالۍ ځینې قطعات د ولسوالو طالبانو ویل کېږي توانېدلي دي چې د دې دښت نه عبر وکړي او تیر شي، او ورځ د نادلی ولسوالۍ دغه خطونه او دغه کمربند تعدید کړي، چې د لشکرګاه ښار لپاره د کمربند موجودیت ډېر مهم دی. ویل کېږي که دا کمربند داسې مات شي، نادلی ولسوالۍ نفوس او زراعتي سیمه ده، ډېر ژر وسلوال کولی چې خپل نفوس پکې وکړي او د هغې ځای نه لشکرګاه ښار تر تعدید لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې په نادلی ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په باب معلومات راکول. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د فاریاب غورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون یې خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي چې داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نوره هم مخه کړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یوه ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د روسیې په پلازمینې مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو لا درک سو چې د تور سمندرګي بندرې ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر ورونکی کشتۍ نسکور شوه.
تاسیز مشخل آزادی رادیو اوری د دې خبرونې په دوام کې دوی اونیزي خبرونې هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د روسیې په مرکز مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور اوروي، وروسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپور نوې د پرونی مظاهره پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي. لکه جدی اقتصادی ستونزه. موش په خپل خاوره کې د سوریه جګړې ته اړتیا نه لرو. هغې وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټې اجنډا یوه برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشارې لیکلي چې له عراق څخه زده شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب و. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سختریزو په جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي مخکې تر دې چې او بله ورخه واوري وپتېله چې د 2016 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیري پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په وروستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشي لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لویدو د لویدي زوالو پام بیا افغانستان ته واړو. د پیښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وسایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 30% پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یوه سروې کې چې په عراق کې شوې شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 14% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره لدې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروې کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتي برای یوازې یوه تبلیغاتي وسیله وه، او د طالبانو د نوي مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وښيي. خو حقیقت دا دی چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنګونه
نوم مې کوثر ده او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خځې له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسې درک کړي دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خځې د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جرګې نسی کولای چې په خپل مخوخه باندې یو پنځه ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ له خوا ور باندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایي، ته باید طب وایي یا باید معلم شي. نو دلته ده چې دینه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جرګې په خپله خوښه نسی کولای چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، اغه نو که سپینګری ته ورکړه لکه ارچا ته ورکینو دا غریب دانسی ویلای چې زنه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره جوړ کمنو.
په خپل د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشن فکری په حیث کوم ستونزو سره مخې، کوم محرومیتونه ته خپل لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم، اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ما ته د مکتب ویلو حق نه را کړی، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پانتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د پخپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کیننی، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې وسی، او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځی جوړ شي. ل دې په واورو چې دغه شونځی فکر څرنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څرنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله، په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای، یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای، که دوی نشي کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانستلو په اړه دوی هم ورباندې فکر وکړو، او سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سلو زیات شاګردان لري، او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه، او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو، ورته وي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیې په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومانو په لاسته راتلنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ ده. چې موږ له استادانو سره خبرې وکړو، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ، او شاګردانو ته وړاندې کوي، او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینه هم کله همداسې ورځم، دوی ګورم کله چې د پانتون نوزګار هم بیا ورځم، له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغه شوم، غواړم چې لاړ شم خوست ته. هلته په نظر کې لرم چې په اوونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم،
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه. د دغې لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی د یوه داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تور خامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینه والو، په نننۍ خپرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامک غږیږو. تاسې به د لاسي خامک ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسني وضعیت خبر شي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو.
قدر منو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کاوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږېدلې ده.
دا د خامک تاریخ چې دا د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلومیږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې دي اکثریه د پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قندری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړو خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیز شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامک هغه باندې کار کوي، چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونې، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کلونو پاره باندې کار کوي. او د تیر ملمی کې چې دا نانا دا فرهنګ چې دی، دا ډیر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک خپلې شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې وو پخوا ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې به لاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شي باندې خامک شوی دی، یعنې هېڅ شی به داسې ساده نه و. یو ساده ټوټه به تا نه لیدله، مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریا خلکو الماری ګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې په دیوال کې به یې جامې ځوړندولې، هلته به دغه څادر به یې لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي ځوړندول، څلور دیوالونه به یې ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي وو، یعنې رنګ به نه و ټول به دغه کورونه و خامه، نو اکثریا به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي وو، په دیوالونو به یې ځوړند کړي وو. یو دا مسله وه. بیا غیر د هغې نه مثلا په میز باندې چې ټوټې د سرمیزي چې ورته وایي هغې باندې به خامک پروت و، یا مثلا حتی د پتنوس په سر باندې دسمال چې اچول کېږي مثلا په هغه به په خامک باندې خامکونه به پکې کړي وو.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکاندارې روشن سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولي.
تقریبا 15 شپه ګورنګ خامک زداغه ته سیو کشیده دوزیده، یو پندوک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګندګی دوخت ایرانی ورته وای. نو دغه دوختونه من کارو
کوم شهره کی معمولا خامک کی
خامک ز ډیر په جای خو کی کوم کوت خو صداغه دې څه فرمایش صداغه دې من تراک به نو دماغ دې فرمایش من ګندو ک ډکی ویلې ډکندو کی ویلې نه کمی کمی ګندو
دغه فیروزی ټوټه چې دې مختص مخکله کړه تلندیس فانج ده
کوس شیدا دو جای خوده
جای خوده
او جای خوده من ته فرمایش را کړی ده دغه ورته گندم
د ماشوم لپاره ده
او د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکلا باندې را توې ام دغه دوخت چی وای
د تا قنداری دوزی وای
قنداری دوزی او
د تا قنداری دوزی وای په دې سه د لاس کړده خو مک دادم د قندار خلک دای ډیر کوي نو غره دوته مرا وسوې دته کوي به من په جای خو نیکه کار
ما چې دې کلیو کې دې ته ډړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې اوس دې ته ډړې وای دي او دلته من خلک به قندری دوزی ورته وای په دې چې دا دوخت قندار ده
دا سنډې کومه کوي
سنډې د منډې نه
اته په نظر دې کم دوخت کده کډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو هني ډيري دې مقصد هغه چې نږدې نږدې سي هغه دې خوښسته
د ماشوم خو مولیدل کنه بالغ تو ورجایي و د شاینه لویان ته څنګه ګنده
وو لویان ته ګندو
هغه دې چې ګنده
هغه دې ته یو سرتختی ګندو ډیر خوښسته د لاس کار خامه کې د خپل په فرمایشه ده زړه یې کشیده دوزی ورکه زړه یې مرمر دوزی ورکه زړه یې پندوک دوزی ورکه د زړه یې قندری دوزی ورکه هر یو یې څنګه فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګوسته تیارو ډیری خلک څلور بالښت اخلي ډیری خلک شپږ بالښت اخلي ډیری خلک دوه بالښت اخلي یو سرتختی سره مثلا د برستنې پوښې دا روجایی د ډیری شخو مردونه د ډیری شخو زنانه
دا خو ته نور خلک ته ورکه درته ګنډي کړه
وو وو
خپل څنګه زده دي
وو خپل هم زده
چې زده دي
د مو دغه دوختونه څه خلک ته ورکه هم دغه دوختونه مې تمام زده ده
اسانه ده که سخت ګنډلې
ولو خدا دغه قندوري دوزی لګزره سخت ده یو تاروخلی او د نور خدا بیا خدانو سکوم کاری چه آسانه یک قطمان سختی لدی
با کاری خواهیدم کاری چه جبرنده کوا
نه ام می خواهیدم مجبوریت درلوده برده یو مری دوری قلال ناسته رو
سوم را پیسی لاسته در جیل دو شاینو نه ستاسی گنده
دیده شاین از زدی شپی تر یو بجا پوری کور کم کار که اومه او پاتی سو دلتم دلتنو خدانو دمن گزاره پیکی که ده کور گزاره پیکی که
دیسه مشکل خوبه ده دختونه نه پیدا که مثلا چم لا په درد چی ورمه که شخصی ده خبره
سنگه نکوی ده خبه وگو تا دیر نخص لدی سر خود تیت نیسی کنه دسه و سوال خپل هم دسه ده وگه می تمامش بخو گیگی ده چیش نت سر می دسه تیتی سر تیتی ده مره ده داخه غاری دسه نیزده سی یا رقم درد کمی بود
نکیگی سر تیتونه نیسی؟
نه نکیگی اتمان سر دی چیتی که پا ماشین هم که نی سر دی چیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که ناویانو تا پا لاسی خامک کلشوی جامی وراغوندی
کله واده کوا نزمنګه همیشه هغه لباس خوځو جنکین تا غوندو چې هغه د سې د ستوزي شي وې دي او د سې محلي لباسي خاص تنظیم واده یې چې شي سره به چې وتل کی خو به هم نو ته مونږه د واده پورس ګندې او غنی غوندو چې هغه زمونږ خپل د لاس جوړ شي
د نموړی په خبره کچيري دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وې همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې په لاسي خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نوموړی وای
دا یخنونه چې دی ډېر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکتایي ول هم دی سلورکن جام دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پر هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته خنداري دوزی ده دز دوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دز دوزی لرو د خزر پر پنجابی دی ټیګرای هم لري پرتګ هم لري کمیز هم لري
د غلې هم ایرا په دکان کې د ښځو او نرانو بیلابیلې ښکلې جامې او غاړې پرتې دي دا چې به یې څه ډول دي له هغې به یې واورو
هغه په اوږده چرپنج لمنې دي چرپنجي لمن هم راځي خندرې دوزي هم راځي استر هم راځي څلور ګزه رختو سره بسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمت یې په دوه سوه ډالر ده چا نور لاس کار ده یخن قسمي ده دا بیا ډېر چټ بای ده دوه سوه ډالر نه کمه نه ده
عزت من اوریدونکو په افغاني ټولنه کې له ډېره پخوا داسې رواج و چې د واده جنۍ به د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمیر پلاسي خامک ښکلې شوې پردې او نور توکي جوړول د کابل اوسېدونکې 55 کلنه مرزیه یوه له هغو ښځو ده چې له واده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړي وو
خامک پرده دریشي پوخ چادري پوخ سرتختي سربکسي سرمیزي ګډ افغاني وړی پیسې خامک دا شان مو ټول جوړ کړو نور خلکو د پاره هم دستمالونه یا خان مردانې غاړه سرتختی د ما تر اوسه کله کومه سي جوړ قنداري د زیمې ګنډلو واده نه بیس نی یو پنځه ویشت کال بشوي ما سه نوی ما سکه مې سفنج هغه کړو بازاري غوندې مې جوړ کړو په ماشین باندې به مې وګنډم چار دورې فرق مرته ورکړو تر اوسه جوړو ګنډ افغاني د ما اوس هم شته اوس دا کشه لور مې وایي چې دا زما شو زیاغوت
خامګندنې له پخوا راهیسې د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستی مګر په وروستیو کې د ماشیني خامک پر رامنځته کېدا سره د لاسي خامک بازار یو څه کمرنګ شوی دا چې ولی له پیغلي کوبرا وی وورو
که زه هر څه د بازار تیکا په خپلو پیسو باندې واخلم بیا یې وګنډم هغه هم د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې چې خرڅوم هغه هم په ښه قیمت باندې نه خرڅېږي مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک په مو ګنده مثلا 15000 15000 به خرڅیده خو اوس مهال کې چې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې وګنده هغه چې بازار ته یو سیتانې مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي د دې لاته هم دا دی چې دغه ماشینونه چې اوس راوتلي او یا خنونه ګنډي دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کاروو هغه دی په ډیرو ښو ډولو باندې مثلا په ماشین باندې کاروي
درنو اوریدونکو اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولی شو د دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
ಜುವನ್ ಬಾಯಿ ದಿತ ಜುವನ್ ಬಾಯಿ ದಿತ ಜುವನ್